ستوري مشي دا مشال ریڈیو دے پدی خبری گڑائی کی زما مجید بابر نیکی ہلی او سلامنا و منی دا تکنیک پا برخ کی را سرا نو دیرا ہمکاری کی دا دی خپلونی دا سر موضوع دا شمالی و دلستان پا میرلی کی دا پختون جغورون غرزنگ دا پلویانو حقا احتجاجی ناست دا چی دا خپلو نیول شو ملگرو دا را خوش کول پاڑای کری دا حال بینی خپنی غدر کو دا دی ترسنگ یوش میر نور کورنی و سیمید مطالب را تر همچتا خو لہر سمخ کی خبرو لومبے د مشال د خبرونو سرټکی پښتون غورونی غورزنګ د خپلو نیول شو دریو فعالانو د نیول کېدو خلاف نن په میرلي کې احتجاج شروع کړی. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د دوه وسلوالو د وجلو دعوی کړي. په هند کې د ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې شاوخوا 300 کسان مړه شوي. اوست مشال د خبرونو تفصیل پښتون غورونی غورزنګ د شمالي وزیرستان په میرلي کې د خپل نیول شو غړیو د گرفتارۍ ضد نن احتجاج پیل کړی دی. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د غورزنګ یو مخکښ فعال ګران وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په شمالي وزیرستان کې د غورزنګ د رابطه کار عید رحمان وزیر او د دوه نورو ملګرو جلال خان وزیر او زکیم وزیر د نیول کېدو خلاف احتجاج کوي. نوموړي وویل چې دوی پرون ځایي انتظامي او امنیتي ځواکونو ته سلیري ساعته وخت ورکړی و چې د دوی ملګري د خوشي او عدالت ته دې وړاندې کړي، خو هغه مذاکرات ناکام شول نو ځکه په احتجاج کولو مجبور شول. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د نیول شو ملګرو تر خوشي کېدو به یې احتجاج جاری وي. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وجلی دي. د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي په دغه وسلوال چې دغه وسلوال د جون په لومړۍ نیټه په دوسلي سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وجل شوي دي. په بیان کې راغلي چې دا د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي چې په امنیتي سرتیرو بریدونو کې ککړ وو. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې د ناصرګند کسانو لخوا لا درک کړل شوی مدني فعال جبران ناصر خوشی کړل شوی دی. جبران ناصر چې د جون په لومړۍ نیټه لا درک شوی و، سلیری سات پس پرون خوشی کړل شو. ناصر دا نه دی ویلي چې چا اول لا درک کړی و، خو نوموړي تر خوشی کېدو وروسته په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې لا درک کېدل کومه نوې خبره نه ده.
پاکستان کے اندر لاپت
دی وای په پاکستان کې لا درکه کېدل سنوي خبره هم نه ده. زه په خوندې توګه کورتا راستون شم. زه وز خپلې کورنۍ سره یم او د ټولو خلکو مننه کوم.
په دې وروستو کې د حکومت لخوا د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو پلویانو د نیولو سیاسي کړکیچ په اړه جبران ناصر پر حکومتي تګلارو نیوکې کولې. د کراچۍ پولیسو ایس ایس پی سید اسد رضا خبریالانو ته وویل چې د جبران ناصر د تختونې په اړه مکمل پلټنې کوي. وزیر اعظم شهباز شریف د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې په دستوره کې د ګډون لپاره په دور دنې سرکاري دوره پرون انقره ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي شهباز شریف د ترکی د ولسمشر اردوغان په بلنه هغه هیواد ته سفر کوي. اردوغان د مئی په 28 د صدارتي انتخاباتو په دویم پړاو کې بریالی شوی و. له وزیر اعظم سره په پلاوي کې د اطلاعات او خبرونو د چارو وفاقي وزیره مریم اورنګزیب او ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم شامل ده. ټاکل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف د دې سفر پر مهال د ترکی سره کارانو او د سوداګرۍ د ټولنې سره هم ملاقات وکړي. شهباز شریف په ټوټر لیکلي چې د پاکستان د حکومت او خلکو په استازیتوب رجب طیب اردوغان ته د هغه د بیا انتخابېدو هرکلی کوي. نوموړي د پاکستان او ترکیې ترمنځ د نږدې اړیکو یادونه هم وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روس لخوا د دوی د نیول شوي سیمې د آزادولو لپاره د اټکل شوو ځوابي عملیاتو پیلولو ته هیواد تیار دی، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا ښایي یو څه وخت ونیسي او ورته ګران تمام شي. زلنسکی د وال سټریټ جورنل ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې د جون په درېیمه خپره شو وویل چې موږ کلک باور لرو چې موږ به کامیابیږو. نوموړي ویل نه ده راته معلومات چې دا به څومره وخت ونیسي، خو که رښتیا ووایم نو دا په مختلفو طریقو کېدای شي او مختلفې نتیجې ورکولی شي، خو بیا به هم او موږ ورته تیار یو. زلنسکی وال سټریټ جرنل ته وویل د اوکراین پوځ د خپلې تمې سره سم ټولې وسلې ترلاسه نه کړې، خو نور انتظار نشي کولی. او رسته خبر دا چې د هند په مشرقي ضلع بالاسور کې د دریو ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې د مړو شو کسانو شمېره 300 ته رسیدلې. د هند اوریسا ریاست چیف سیکرټري پردیپ جینا پر ټوئیټر لیکلی چې د جون د دویمې پیښې کې شاوخوا 900 کسان زخمیان شوي هم دي. ځایي حکومت د پیښې قربانیانو لپاره د جون پر درېمه د یوې ورځې د ویر اعلان کړی. په داسې حال کې چې د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات روان دي، د وژل شوو کسانو شمېر د زیاتېدو احتمال ښودل شوی دی. هند د نړۍ له هغو هېوادونو دی چې د ریل ګاډو غټ نیټورک لري. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، خبرونه مو درته وړاندې کول او که تر پای را سره پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د بنو د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د خپلو نیول شوو غړو په خوشي کېدو لپاره احتجاجي ناشته کړې ده. د دې حال باندې خپني غدر کو. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې په 21مه صده کې هم انټرنیټ نشته. د پېښور های کورټ نوې ټاکل شوې چیف جسټس قاضیه مسرت هلالي پرون سوات ته تللې وه. دغلته قاضیانو ته ویلي دي چې د کورنۍ شخړو مسلې باید د کورنو په بیلیدو نه په را جوړېدو باندې تمام شي.
کہ جو فیملی جوڑنے کی کوشش کرے گا اس کو دو نمبر ملیں گے، جو فیملی ڈائیورس کرے گا اس کو ایک نمبر ملے گا. زیادہ ٹائم ان کے اوپر لگائے کہ ان کو آپس میں راضی نامہ کرا سکیں، کوشش کریں.
د نگران حکومتونو قانونی وخت نوزیات دوی ولاړ دی او دوی بجٹ باندې کوي. نگران حکومت آیا بجٹ باندې کولی شي او کار پوای؟
دا لیگل ریکوائرمنٹ دو چی خرچہ کئی یا دو چی ریوینیو را غونڈ دا قانونی اپروول دا پارا دو دا الیکشن پوری یا انتظام گئی مکا دا ونے کینو دا دو چی سمر خرچی کنا آغیل قانونی و جواز نمیلائی گی.
قبلی سیمی افغانستان او نڑای مهم پا پام کی دا مشال تر سنگو سن. د خبرونې په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان په میرالی کې احتجاجي ناشته پیل شوې ده. زموږ همکار عمر وزیر هم دغه سیمه کې دی او په دغه احتجاج د نږدې نه ساري. عمر ستړی مشي، کړومبه راته دا وایي چې د دغه احتجاجي ناستې ته دا کسان ولې اړ شو، ځکه چې د دې نه مخکې داسې خبرونه راتلل چې د دوی انتظامی سره مذاکرات روان دي.
بالکل مجید بابر، په شمالی وزیرستان میرالی کې د غورځنګ پلویانو دغه احتجاج نن چې کوم دی هغه وروسته پیل کو، چې د دوی په وینا د انتظامی سره دوی مذاکرات پیل کړي ول. دغه مذاکرات د غورځنګ درې غړي، یو د شمالی وزیرستان رابطکاری د رحمان وزیر چې د دوی په وینا د مئی پر 13مه په سیدګي امنیتي پوسټه باندې امنیتي سرتیرو نیولې گرفتار کړي، او بیا د هغې ورځ پس جلال وزیر او زکیم وزیر دوه نور غړي نیولې دي. دوی وایي چې پرون چې کم دی سلوري ګنټې وخت کې ورکړی، یعنی نن 12 بجې پورې، او هغه مذاکرات کامیاب نشول. د دوی غړي خوش یې نه کړل، نو بیا دوی اړ شول احتجاج ته، هغه احتجاج یې پیل کړ. دغه په میرالی سرلور لاره کې دوی نن دغه احتجاج پیل کړی دی، او دوی دا غوښتنه کوي. د دوی په وینا دوی وایي چې ساده غوښتنه دي چې د دوی نیول شوي کسانو کچرته د قانون سرغړونه کړې وي، نو هغه ته د مقدمه یعنی پولیس اف آی آر ورکړي او عدالت ته دی وړاندې کړي. هغه دی دوی لزان سره نه ساتي، او کنوی بیا دې خوشی کړي، کنوی تر سو دوی هغه خوشی کړي نوی دوی په دغه احتجاج ته دوام ورکوي. انتظامی او پولیسو په دې اړه جی
عمر کداره ته وایي چې آیا کمه اداره امنیتی کمه ادارې دا منی چې هغه دغه درې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان نیولې دي، او په څه تورونو نیولې دي او چرته دي؟
دا تر اوسه نه دی معلومه، نه تورونه معلوم دي، نه دغه البته دومره هم ویلی شو چې دا مئی په 26مه په شمالي وزیرستان خړ کمر پیخې په یاد کې یو غونډه کې تله د غورځنګ لاړخه چاغه غونډه ته د غورځنګ دغه پلویان روان وو. هغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو مخبره شوې ده چې په هغه کې د غورځنګیان او امنیتي سرتیری له یو بل سره غوسه کوي، د یو بل سره لاس ګریوان شوي دي، د هغې پس دغه غړي بیا نیول شوي دي. پولیس خو تر دې دمه دغه بیان نه ورکوي، چونکې هغه وایي مشال ریډیو ته د پولیسو مشرانو د نوم نه خودلو په شر دومره ویلي دي چې دوی ګرفتار کړي نه دي او نه د دوی سره دي. نو پاغه باندې تروسه سم مقدمه مخ ته راغله ده. البته امنیتی سرتیری د نوم نه خوتلو په شرط زنه مشرانو یا افسرانو مشال ریډیو ته هم دوم رویلې دي چې په دغه کې یو بل کس و شاکر نومي کس چې هغه د ګردې ناروغ و هغه خوشی کړی دی. نورو کسانو د قانون سرغړونه کړې ده چې هغه به د قانون مخه کوي هغې نه پس به خوشی کېږي د هغې پلاټنې کېږي.
دا چې کوم ناسرګند کسانو د امنیتی سرتیری ورته تاسو وای دا اشاره تاسو د پاکستان پوځي سرتیرو ته ده؟
جی
صحیح. نو آیا دې سره چې دا کوم مذاکرات کېدل په مذاکراتو کې څوک شریکو او د دوی مذاکرات په څه خبره باندې ناکام شو؟
هم څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې د دوی ساده غوښتنه د غورزنګیان وای چې دوی چې کم نیول شوي کسان دي هغې ته دې مقدمه ورکړي پولیس ته دې وسپارل شي او هغه دې د ځان سره نه ساتي. خو د دوی په وینا چې هغه مذاکرات ناکام شول د دوی غړي لا هم د امنیتی سرتیرو په ولکه کې دي. نو دوی بیا اړ شول احتجاج ته، لهذا دا احتجاج یې پیل کړی دی او دوی وایي چې دا به تر هغې روان وي تر څو چې د دوی ملګري خوشي شوي نه وي او یا هغوی ته باقاعده اف آی آر ورکړل شوی نه وي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال لريو ته وګي د معمول نشریات تاسو په امر راغوم د سر موضوع ته ورجو. د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د دوی په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سہولتونه بحال کړي. دوی وایي د دې اسانتیا او د نشټوالي له قبله تعلیمونه او کاروبارونه اغیزمن کیږي او له نورو ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. بل خو د جنوبي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمشنر مشال لريو ته ویلي چې په دې لړ کې له پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع شکتو سیمې اوسې دن کې ویایي چې په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سہولت نشته دی چې په وجه یې د خلک ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د شکتو سیمې اوسې دن کې همایون توریالای مشال ریډیو ته ویایي
موبایل نیٹورک بند باہر ملک وطن بالکل موبایل ہاں کورونا باہر ہوں تلاشی بولے مجھے خراب رہا ہے نیش خود دام و طلبات نے کی تس میرا بانی ہو کے نیش پاکستانی رو جانے دے نیش پا حال بندے راہم ہو کے سائے وہ دے نیٹ پا وجہ سرا آمن ہب آل کی خلق ہم دے مصروف کیش لینو میرا بانی ہو کے سائے نیش کا نیٹ فیسیلیٹی پروائیڈ کے سائے
د شکتو سیمې یو بل اوسې دن کای عثمان ماسید ویایي چې د انټرنیټ سہولت استعمال کولې د پورا دوی د قطبی وزیرستان میرعلی او میرانشاه سیمې ته په تاګ باندې مجبور شوی دی. پسیمکشه د موبایل او انټرنیټ سہولت نشټولی په باراکشه د دوی طالب علمون خبره هم وروي.
مونو محمد اخیر لائن پا نائن کلاشه تابقه یه دشک کی تاستیریم تو دمیش دا آت دا سادا نتورک چار نکوانر خونش دارن میش حکمات دا پیلی شمیش تا دا موبایل نتورک برگه انترنت چار نکن چه کورتا خلق پا آنلاین بند سابق بای دل تا دا سسٹم نشتا نن مونو محمد اخیر نائن کلاشه تابقه یا دمیش دا آزمات دا مطلبال کسا دا انترنت والا گای دا موبایل نتورک والا گای یا دمیش اخفل ضروریات پیرائی کی
مشال ریڈیو چه د شکتو سیمه اوسې دن کې د انټرنیټ او موبایل نیټورک سہولت وشتنه د سویلی وزیرستان ایډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مخه د اکشه شوې هغه وویل
خبر
د شکتو سیمه اوسیدین کې مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی سیمه ته د انټرنیټ او موبایل نیټورک سہولت زر ویر نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو په خبری گڑی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلی سی.
تس مشال ریڈیو تھا وگی د خبرونه په دې برخه کې ستاسو په اړه بل راپور تر راغوم. په خیبر ضلع کې د سرکاري ادارو په کار باندې نظر ساتلو لپاره جوړی رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن یا عامه خدماتو د ساري اداري خپل کار پیل کړي. د خیبر ضلع رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن یو افسر د جون په 2 منټه مشال ریډیو ته ویلي چې اوس د دغه کمیشن قوانین قبایلي دلو ته هم غځېدلي او پولیسي ادارو کې به د شفافیت پیدا کولو او ولسته خپل مقرر شوی وخت باندې خپل اسناد ورکولو لپاره هڅه کوي. د خیبر دلی ولسی وګړي وایي چې لا هم د مختلف اسناد په ترلاسه کولو کې ډېر ستونزې سره مخ کیږي. تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې.
د خیبر ضلع رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن مانیټرنګ افسر تاشفین اسرار د جون په 2 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې کمیشن د قوانینو مقصد په ضلع کچه باندې ولستا خدمات ورکوونکو ادارو کې شفافیت پیدا کول دي او دغه ادارې به ساری چې هر ډول سند په خپل مقرر شوی وخت باندې ولسی وګړو لپاره تیار کړي.
بنے خبر ادارہ جدے کے چکم دا نوٹیفائڈ سروسز وی دا کم خدمات پدے کے شفافیت رشی دویم ٹائم ڈیلیوری چکم دے ٹائم اخولشی پدے کے چدا سروس دا خدمت پ پدوم را ٹائم کے چکم دے عوام تا پرووائڈ کی گی. نو دا خدمات خو مخ کنم موجود خدا پاکستان پ ہسٹری کے پڑو منزل ددی ٹائمو نہ مقرر شو طریقہ کار ددی داسی وی لک ازو بتا اسلیو مثال در کم ڈو مثال ددی لس سروز چکم دے زمونگا دا ایکٹ مطابق چکم دے دا مقرر شوی دی چکم ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دے دا ددی تمنگا زمونگا ایکٹ کی ویلیکی ڈیزائنڈ آفیسر دا دیرا پر ذمہ دار ہلکار وی چی دی با دے ٹائم مقرر ٹائم کے دے عوام تا دا سروس پرووائڈ کی کو اگی و تو نہ کون دیو بیا خپل اپیل بکی کو حال نہ کنو بیا ودی زمنگا دفتر سر رابطہ کی جی.
دا شی دا کمیشن با پکبالی زلو کی کوم نور ولسی دارو پکار نظر ساتی پدے حقلا تاشفین اسرار وای
پدے کے مون سرا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہوم دے چونکہ دل تخو مون سر چ کم زمکی دی اغه مون سر ہسٹوریکل لینڈ مونگ سرا پولیس ڈپارٹمنٹ ایف آئی آر شو ادے کے مونگ سرا پولیس ڈاکومنٹ ویریفیکیشن شو دینے علاوہ چکم دے محکمہ جنگلات شو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن شو محکمہ بلدیات شو بلدیات کی مونگ سرا چکم دا ڈیتھ برتھ سرٹیفکیٹ دا مرک اور دا پیدائش سرٹیفکیٹ یا دا میرج یا ڈائیورس سرٹیفکیٹ جوڑی دس محکمہ زکات شو دا مونگ سرا تقریباً مونگ سرا غون خیبر پختونخوا کی اتیا سروسز دی چی دا مونگا مانیٹر کو.
دا باڑی ویلج کونسلر جاوید خان پر دے وای چې هلتا ولس د مختلفو اسنادو جوړول په وخت وس هم لیو شمیر کړهونو نه تیریږي.
چې کوم ضلع خیبر کې د کاغذي کاروایی ډومیسایل برت سرټیفیکټ ډیت سرټیفیکټ کم اصله لیسنس ته په دغه کې خلکو لا ډېر زیاتې ستونزې دي. دا پوری چې ډیت سرټیفیکټ ته یو جوړوي تقریبا یو میاشت ونیو میاشت ډیر کوي بیا هم په اکی جوړ نیوي. دا سه برت سرټیفیکټ چې کوم ته جوړوي تقریبا د 10-15 منٹ کور دے خو درے ہفتے ٹیم دیر کوي نو ډیر سخت مشکلات دی په برت او په ډیټ او په نیکا نامه کې دومره مشکلات دی چې درې میاشتې کې دوی نیمه میاشتې څلور میاشتې کې اخلي.
2014 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ داغي وخت صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې د رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن ایکټ یا د عامه خدماتو کمیشن لپاره قانوني مسوده منزوره کړې و او چې کله په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو قبایلي ضلعو ته هم د دغې کمیشن قوانین ور وغځېدل. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
تسمشال ریڈیو تو وگی اردونکو د پیښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي سواد کې د وکیلانو دستوري پر مهال ویلي چې دوی د خځې او خاوند ترمنځ د طلاق کیسونو کې دواړه د جدا کولو په حق کې نه دي، او کوم قاضیان چې د خځې او خاوند ترمنځ د شخړې فیصله د جدا کېدو په حق کې وکړي هغه قاضي ته به د کارکردګۍ یو نمبر کم ورکولي. په دغه وینا د ښځو د حقونو ټولنې عورت فاونډیشن مشرې سایمه منی ټکونه کړي او وایي چې طلاق په مذهب کې هم جایز دی، او دا د چیف جسټس دغه وینا غندنه کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پر راپورټ راکړ.
سواد پیزاګټ پیښور های کورټ میګوره بنچ کې د وکیلانو سوګند پورته کولو دستوري په محل د پیښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي وینا کې ویلي چې عدالتونه د خلکو ته انصاف ورکولو کې ګړندي شي. کم عدالت نه چې خلکو ته شکایت وي د هغې ذمهوار به د ضلع عدالت مشر قاضي سیول جد ګرځولی شي. دوی خپله وینا کې د کورنۍ شخړو کیسونو په اړه وویل چې د ښځې او خاوند لخوا د خلع او طلاق په کیسونو کې د قاضیان سولې ته توجه ورکړي، د جدا کولو فیصلو امر دې لږ تر لږه جاری کوي. دوی پتا اڑے واضح ہدایت جاری کری
کہ جو فیملی جوڑنے کی کوشش کرے گا اس کو دو نمبر ملیں گے، جو فیملی ڈائیورس کرے گا اس کو ایک نمبر ملے گا.
چسو خاندان جوڑو پیسلہ اکڑی ہوئی تبا دو نمبری ملاوی گی، چکم جد طلاق پیسلہ اکڑی ہوئی تبا یو نمبر ورکولے کی گی. منگ دا طلاق پہاک کے نیو بیا بیا زدوی تا وایم چی دا طلاق سند ویشل لپارا تاسو نئے ناس کیس رازی تاسو خزا او خوان تا وای چی کینے پیسلہ اکڑی چی ہوئی پخپلو کی پیسلہ کولے شوا نو عدالت تا ولی راتلم. تاسو ہوئی تا وقت ورکی زیاد وقت دیتا ورکی چی تاسو دا ہوئی پمیس کی رازی نامہ اکڑی ہسی اکڑی
زیادہ ٹائم ان کے اوپر لگائے کہ ان کو آپس میں رازی نامہ کرا سکیں، کوشش کریں.
د چیف جسټس په دغه بیان د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي عورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي چې که چېرې عدالت د وړاندې نه هم دغه سوچ لري نو دا عمل ټیک نه دی. دوی مشال ریډیو ته وویل چې ښځه او خاوند خپلو کې فیصله نشي کولی ځکه عدالت ته ورځي.
کوم هغه وزي چې دا ډیورس ډېر خراب خبره ده، داسې نه ده. د یو شی چې کله مذهب حکم ورکړې دی د هغې اجازت ورکړې دغه خرابه خبره نه ده. یو ښځه چې دغه عدالت ته هغه ټایم ځي چې د هغې بس شي نو دې د وجه زه خود میډم دا چې کم کومنٹس زده کنډم کوم بچ دا داسې خبره نه ده چې چرته خبره جوړې دي شي هغې نه څه خبره ښه نه ده. خو که یو ښځه چې دا د هغې هلته خبره نه شي جوړې دی د هغې لاسټ ریزورٹ چې دی هغه عدالت دی او عدالت والا کدا وایي نه دا دغسې کوم نو دا یو غلطه خبره ده.
د پیښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي په دغه مهال خیبر پښتونخوا کې د جیلونو په حالت سخت ټکونه وکړل. دوی وویل چې دی په خپله د جیلونو دورې کړي او زیاتره جیلونو کې پاکې دسکو اوبه نشته، په قیدیانو تشدد کیږي. دوی د پولیسو په کارکردګۍ هم ټکونه وکړل او ویل چې دغه ټولې مسلې صوبای حکومت ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم او په دې برخه کې ورزو پیښور ته. په پیښور کې د اوریدونکو په پیښور کې چې کم شیلټر هومونه یا د پاکستان تحریک انصاف په وخت کې کم ځایونه جوړ شوي، پناهګاوې جوړې شوې، نو هغه کې اته سرکاري پناهګاوې بندې شوې دي او لکه بلې تر سلو زیات کارکونکي بې روزګاره شوي دي. دغه پناهګاهې د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت جوړې کړې وې چې پکې د لرې پرتو سیمو د خواري کښو لپاره د شپې د اوسېدو ځای، خواړه او د ناروغانو لپاره دارو درملو بندوبست کړی و. د سرکاري پناهګاهو د ادارې ویان جنید تورو مشال لري ته وویل چې د نگران حکومت سره په څو سو واره د فنډ په اړه خبرې کړي خو ستونزې حل نه شوې. د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر ادارې نگران سپیشل اسسټنټ سلما بیبي مشال لري ته وویل چې په راتلونکي بجټ کې به پناهګاو لپاره پیسې کېږي او فارغ شوي کارکونکو لبه هم د نوکرو بندوبست کوي. تفصیل عظمت علی شان اور.
جنید خان د مردان اوسیدونکو دی مشال ریډیو ته وویل چې باید یو حکومت د تیر شوی حکومتونو ښه پروژې د ولس لپاره جاری وساتي ځکه چې د دې نقصان عام ولس ته رسي.
حکومت لنې په کار چې د تیر حکومت دغه شان دي کارونه چې دی غي سټاپ کی مونږ دغه غوښتنه کوو چې کم د پناګا دغه پروجیکټ په د صوبې په مختلفو ضلعو کې دغه دی بحال شي واپس او د دې نه چې دین عام ولس ته خصوصي توګه چې کم غریب خلک دي یا داسې مسافر دي چې د یو ځای نه بل ځای ته ځي په لار پښپره ځي یا داسې بل بدل سه نو پناګا یو ډیر خو سټیپ د حکومت په کار چې دا دوباره بحال شي.
د سرکاري پناګا هو د ادارې ویان جنید تورو مشال ریډیو ته وویل چې د نگران حکومت سره په سوسو وارې د فنډز په اړه خبرې کړي خو ستونزې حل نشوي چې مجبورن یې د پناګا هو سامان حکومت ته حواله کړو پناګا یې اتړلې.
هغه مویودی د تیر روزی نه مخکې هغه د هغې تاریخ ختم شو او چونکه وفاق هم فنڈ نو ورکڑے او دا فنڈ موجودگی دا وجہ جگم دے نو وفاقی او نو صوبائی حکومت آغا سیز مطلب دا پناگاز نور اسٹیبلش کول یا آغا رن کول نو آغا سیز بیا لگ مونگتا مسئلہ نو چونکہ زمونگا دا ایم او یو چھ و دا پا پا تیر روجہ کے ختم دو خو چونکہ دا پناگا بورڈ ریکویسٹ ہو دا چھ لگا پروجا کے تاسو دا پناگا دا سسٹم مبندوے صوبائی حکومت فنڈ مونگ تا راکو نمونگ با انشاءاللہ دا سوشل ویلپیر ڈپارٹمنٹ چھ کم دے دا پناگا چھ سمر ساز و سامان دے دا چھ کم دا سوشل ویلپیر یا اول اس پناگا دی پا خیبر پختونخوا کے نپاگے کے بدا ٹول سامان یوٹیلائز کی گی او پدے کے با بیا مونږه مسافر ہوتا دا ټول فیسیلیټیز ورکو.
دا خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې نگران سپیشل اسسټنٹ سلما بیبی مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکي بجټ کې بعد د پناګاهو لپاره پیسې کیدی او بے روزګار شوی کارکونکو لبا د نوکرو بندوبست هم کوي.
زمونږ د بیت المال سره د سوشل ویلفیر یو ایم او یو ساين کړو چې د بیت المال د نیمه پیسې ورکې نیمه به سوشل ویلفیر ورکې. سوشل ویلفیئر خود خپل طرف نه ټول پناګا او تبر کړی وی ریلیز کړی وی پیسې بلکې دا وی نه زیاتې ور کړی وی خو بیت المال ته شاشه نو اوس د فاینانشل خو تاسو ته پته ده چې څومره د غریزم د پرابلم دي زه نو سبي په چې ټول پاکستان ته اوس دا نیکسټ ویک کې اوس دا چې کوم بجټ نه پس چې کوم دا بیروزګار شي دي نو
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د لری پرتو سیمو خواریکه خو لپاره د صوبې په درې درش ضلعو کې یو اویا سرکاري پناګاهې جوړې کړې وې چې پکې اته پناګاهې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په کال 2018 کې جوړې کړې وې چې د سوشل ویلفیئر په مرسته چلې دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي دي چې نگران حکومتونه به صرف د سلورو میاشتو بجټ ورکوي. په خپل ټوئیټر شریک کړی شوی یو بیان کې احسان اقبال وویل چې د راتلونکي مالی کال وفاقي پرمختیایي بجټ به 1,00,000 روپۍ وي، کوم به چې د روان مالی کال په پرتله 10% زیات وي او د راتلونکي مالی کال لپاره د جی ڈی پی ودې هدف 3.5% او د ګرانې شرعیه یا انفلیشن 20% ته د راوستلو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان راکړي.
دا منصوبه بندی او پرمختګ وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی چې مرکزی حکومت په د مالی کال 2023 سلیریشتم او د پنجاب او خیبر پختونخوا نگران حکومتونو به یوازې د سلور میاشتو بجټ راتلونکي جولای کې ورکوي چې پکې دا خو شه 1,00,000 روپۍ پرمختیایي منصوبې هم شامل دي. نوموړي دا خبره د جون په دویمه سرخار اسلام آباد کې د ای پی سی سی یا کلنیز منصوبه بندی همغږی کمیټې غونډه پر مهال کړې ده او بیا یې په خپل ټوئیټر اکاونټ هم شریکه کړې ده. د نگران سارون کی حکومت د بجټ پاړه معاشی پوهان وای چې مالی کال ختمې دو ورستو حکومت ته د پیسو لګول او ټیکسونو په شکل کې د پیسو راغونډول لپاره قانوني لار پکار وی. نو ځکه بجټ په خپل وخت منځرول قانوني ضرورت دی. قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کے دمشیات استاد پروفیسر ڈاکٹر مراج الدین پدے باب لوائی
دا لیگل ریکوائرمنٹ ہے دوچی خرچہ کئی یا دوچی ریوینیو را گونڈ ہے دا قانونی اپروول دا پارا دو دا الیکشن پوری یا انتظام گئی مگر دا وہ نکی نو دا دوچی سمر خرچی کنا آغیل قانونی و جواز نمیلائی گی جو بل حکومت بیارا شاری بشی آغبا بیا دا بجٹ ورکے دا باقی مہینو دا پارا.
پاکستان کے ہر کال مرکزی حکومت اور ٹول صوبائی حکومتوں نا دا جولائی نا تراتون کے جون میاشت پورې کلنی بجټ د سملو نه منځوروي ولې سخت کال په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې نگران حکومتونو لوجه بدوي د خپل کابینو نه بجټ د سلور میاشتو لپاره منځوروي. د نگران حکومت د بجټ پاړه شنون کې او خبریا لحاظ لی وای چې د خیبر پختونخوا حکومت ته الیکشن کمیشن د پرمختیایي بجټ لګول اجازه هم ورکړې ده.
په خیبر پختونخوا او په پنجاب کې نگران صوبایي حکومتونه دي نو دواړو صوبایي حکومتونو دا فیصله کړې ده د الیکشن کمیشن په مشاورت سره چې سلور میاشتو پوره بدوی یعنی د اکتوبر د میاشتې پوره بدوی د روان کال چکم د اخراجات یری دی هم دغه تسلسل به وساتي خودی ته بدوی راتلون کې مالی کال وای یعنی کال 2023 سلی رشتم او دی کې صرف دی اخراجات جریه منظورول شي خو سخت کال الیکشن کمیشن اف پاکستان زمنګ د خیبر پختونخوا حکومت ته د ترقیاتی فند د استعمالولو اجازه هم ورکړي دی کې بعد د سرکاري ملازمینو تنخواګانو او پنشن او د دې سره محدود پیمانه باندې ترقیاتی فند هم وي
تا چې خیبر پختونخوا چرته چې نگران حکومت ته د بجټ پاړه سه منصوبه لري نو په دې باب له مو د صوبې ویان میا فیروز جمال کاکا خیر سره سو سوار تماسونه ول خو دوی ویل چې سرکاري میټینګونو یا غونډو کې مصروفه دي او خبرې نشي کولې دا غي ورسته مو د کارخانو او صنعت وزیر عدنان جلی سره هم تماسونه ول خو ور سره خبرې ونه شوې د منصوبه بندي او پرمختګ مرکزی وزیر احسان اقبال تر مخه رالتون کې مالی کال د پاره د جی ڈی پی و د هدف 3.5% د ګرانه شرح یا انفلیشن 21% تر کوزول او د غډول د صادراتو یا برآمداتو هدف یې هم تر دیش ارب ډالر اخود دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس د خبرونو لنډیز پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په میرلي کې د خپلو نیول شوو غړیو د گرفتارۍ ضد نن احتجاج پیل کړی دی د خیبر پښتونخوا په بنو کې د غورځنګ یو مشر فعال ګران وزیر نن مشال لیډیو ته وویل چې دوی په شمالي وزیرستان کې د غورځنګ د رابطې کار یا کوارډینیټر عید رحمان وزیر او د دوو نورو ملګرو جلال خان وزیر او زکیم وزیر د نیول کېدو خلاف احتجاج کوي د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وجلی دي د پوز مطبوعاتي څنګه ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې دغه وسلوال د جون په لومړۍ نیټه په دوسری سیمه کې له امنیتي ځواکونو طرفن خطه کې وجل شوی دي وسلوال طالبانو لا په دې اړه سندي ویلي په کراچۍ کې د ناصرګند کسانو لخوا لا درک کړل شوی مدني فعال جبران ناصر خوشې کړل شوی دی جبران ناصر چې د جون په لومړۍ نیټه لا درک شوی او سړي ساته پس پرون خوشې کړل شو ناصر دانه دی ویلي چې د چا اولې لا درک کړی وو خو موری در خوش کیدو ورسته په کراچۍ کې خبريالان ته ویل چې په پاکستان کې لا درکه کېدل کومه نوې خبره نه ده وزیر اعظم شهباز شریف د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې په دستور کې د ګډون لپاره په جوړدنې سرکاري دوره پرون انقره ته رسیدلې د پاکستان سرکاري ریډیو وایي شهباز شریف د ترکی د ولسمشر اردوغان په بلنه هغه هیواد ته سفر کوي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي روس لخوا د دوی د نیول شوې سیمې د آزادولو لپاره د اړکل شو ځوابي عملیاتو پیلولو ته هیواد تیار دی خو نوموړي خبرداري ورکړ چې دا ښایي یو څه وخت ونیسي او ورته ګران تمام شي زيلنسکي د وال سټریټ جرنل ورسپانې تر په یو مرکه کې چې د جون پر درېمه خبره شو ویل چې دوی کلک په ځان کلک باور لري او دوی وايي چې موږ به کامیابیږو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو په دې برخه کې تاسو ته یو نړیواله موضوع میراوړی ده او د هغې په اړه باندې تاسو ته تفصیل درکو په قرغیزستان کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په ګډه سرمشري ده کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وشو او د غونډې برخوال وویل چې د ښځو او نجونو بشري حقونه دي رعایت شي دوی همداراز هیله څرګنده کړه چې نړیوال له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي د افغانستان په اړه د دې غونډې جزئیات په دې راپور کې
په دې غونډه کې چې د قرغیزستان په چوپان اتا شارګوټي کې پرون تر سره شوه د قزاقستان تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یو پلاوی برخه اخیسته و د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ د دې سرمشیز برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه خپل اندیشنې شریک کړي او ټینګار وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ امنیت سولې او ثبات تضمندي د قرغیزستان په چوپان اتا کې چې د دغه هیواد په شمال کې یو استراحت ځای دی د غونډې په پای کې په ګډه اعلان کې راغلی دی چې دوی له نړیوالو قوانینو او له نړیوالو پیژندل شویو اصولو سره سم له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې هڅېستای د مشانو پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې له افغانانو سره خپل بشري مرستې زیاتې کړي دوی د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ د غونډې برخوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړې روټینګار وکړ او د بشري حقوقو په برخه کې په ځانګړي ډول د شوزو او جنو د حقوقو د ورکړې غوښتنه وکړه تیره اونی پنجشنبه او جمعه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د ځانګړو استازو غونډه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره دې نور هیوادونه خپل اړیکې ښه کړي او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې دې مداخله نه کوي. دا د اروپایي ټولنې د مشرانو او د منځنۍ اسیا د مشرانو دوهمه غونډه ده. تیره یوه پروسش کال د اکتوبر په 28 د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې شوې وه. هغه وخت هم د غونډې برخوالو د افغانستان ثبات او امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې وه.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
مشال ریډیو ته وګی. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو سړنیز مرکز د مای په 1.5 په خپل یو ریپورت کې ویلي لکه لنج په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي له هغې راهیسې په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې 83% زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې ویلي باید پاکستان د امنیتي مسلې ته تر ټولو زیات پام ورکړي. بلخوا څېړونکي وایي یوازې د افغانستان د مسلې له وجې نه بلکې د ځینو نورو داخلي مسلو له وجې هم د پاکستان امنیتي حالات په دې وروستو کې زیات خراب شوي دي. تفصیل فرخنده اسد نورو.
د سولې د مطالعاتو سیډیز مرکز په خپل رپورت کې ویلي چې د 2020 کال د اگست میاشتې نه تر 2023 کال د اپریل میاشتې پورې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د بیا فعالېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایر سید نذیر د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وایي باید پاکستان خپل امنیتي مسلې خپل لومړی کار وګڼي او زیاتوي.
یو په سیاسي سطح دا خبره وړاندې کوي امارت اسلامي ته، دویم به په سفارتي سطح هم دغه خبره وړاندې کوي او د هغې د حل کولو به کوشش کوي، او دریم به بارډر مینجمنټ چې کوم دی مونږ ورته وایو چې د سرحداتو حفاظت او د هغې د خاورې د یو بل د خاورې احترام کول، په دغه سطح به په سیکورټي سطح او استخباري سطح باندې هم پلو کې همکاري کوي. لیکن هغه په نظر باندې نه راځي او د هغې عوامل څه افغانستان کې دي څه پاکستان کې دي، او دغه وجه دا چې دا خلک د دوی واګي ازادي شو چې واګي ازادي شي نو وی وس ډیر دا چې عملیات کوي چې هغه ته د پاکستان سکیورټي ادارو ته نو خلکو ته هم نقصان رسي.
د سولې د مطالعاتو سیډنیز مرکز په خپل وروستي رپورت کې دا هم ویلي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې لراتلو سره په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ په پیښو کې 92% او په بلوچستان کې 1.8% زیاتوالی راغلی دی. د دغه رپورت له مخې په تیرو 1.8 میاشتو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي سلو کې هم امنیتي حالات خراب شول. هلته په وسلوال بریتونو او هدفي بریتونو کې خلکو ته مرګ ژوبله واخته. د مشال ریډیو د معلوماتو پر اساس یوازې په شمالي وزیرستان کې پر روان 2023 کال کې تر اوسه په وسلوال او هدفي بریتونو کې 19 کسان وژل شول او ګڼډور پکې ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي محمد ظاهر مشال ریډیو توای د دوی پسیمو کې خلک د امنیت او مسلې نه علاوه بلا خبره نه کوي.
زه خلک ډېر دغه دي د خپل کاروبارونو نه زړه چک دي او بيخي بلا خبره د بدهونه په حواله سره چرته کې چې کومه حجره ته نه بلا خبره نه وي. دغه خبرې ویچره مو په طرف باندې قدم دي او ډېر خلک دا وایي چې چرته کې شهرونو طرف ته لاړ شو لای راکا خپل کورونه پرېږدو.
د روان کال د جنوري په 1 د پیښور د پولیسان پر جمعات په بریټ کې د نوی نه زیات کسان شیو او ګن نور پکې جوبل شیو. دغه حمله په ورسته یو 28 میاشتو کې یو تر ټولو خونړې برید ګڼل کیږي چې پکې زیاتره مرګ جوبلا پولیس او عام خلکو ته وخته و. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز یو استاد پروفیسر آرش الله خان د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل دا ضروری نه ده چې په پاکستان کې د نامنۍ د زیاتېدو یوازینی وجه د افغانستان مسله وي.
واقعیت زیات شوي دي،
دلی محرکات دیر کی دیشی لکه دی یواز تلون دا افغانستان حالاتو سرم پاکستان حالاتو سرم کی دیشی دی تلون نورو کمپنو لقوامی حالاتو سرم کی دیشی لکه دا یواز دی تا یو اندیکیتر ظاہر ہوئی چیرہ پا افغانستان کی دا طالبان حکومت راہو مدل تکی دا دی واقعات زیاد شو نو دا ام لکه زما پا خیال یو ون سائیڈ تجزیہ بوی دی لکه دی یو پورا جائزہ اشتل پکار دی چیزا دی شاہ تس کم کم وجوہات کی دیشی چیزا غی
د وانه یو سیاسي فعال عابد وزیر مشال ریډیو توای امنیتی او حکومتي چارواکي د امنیت مسلې ته پوره پام نه کوي نو ماوړی زیاتوي
نو دلته چې کومه د دوی په سیاست کې هلا سچولې دی دلته چې کوم ترقیاتی چارې کېږي په هغه کې لا سچولې دی دلته چې کوم تر دې حد پر چې دلته کوم جرګې کېږي نو هغه کې د لا سچولې دی د دغه په وجه باندې چې کومه د دوی خپل ذمہ ده د آرمی یا د سکیورټي ادارې چې کومه ذمہ ده نو هغه د دوی نه پاتې شوی ده.
د سولې د مطالعاتو د څېړنیز مرکز دا رپورټ په داسې مهال خپور شوی چې که یو خوا په پاکستان کې سیاسي اړېګړې روان دي، اقتصادی مسلې او ګرانی زیاته شوې، نو بل خوا په دې تیره نږدې موده کې په سوات، بنو، باجوړ، مومندو، وزیرستان او د لکی مروت په شمول د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ د پیښو او د وسلوالو د بیا فعالېدو خلاف ولسي پاڅونونه هم ترسره شول چې پکې د خلکو یوه ناره وه چې دوی په خپلو سیمو کې امن غواړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردنکو په کراچۍ کې مدني فعال، وکیل او سیاستوال جبران ناصر چې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی و، سلیر ساته پس پرون د شپې بیرته خپل کور ته ستون شوی. نوموړي تر خوشې کېدو وروسته خبریالانو ته په خبرو کې ویلي چې پاکستان کې څوک لا درکه کول څه نوې خبره نه ده. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې چا اولې تختولی و، خو وایي اوس به هم خپله مبارزه جاری ساتي. تفصیل نیاز علی خان راکړي.
د کراچۍ ښار په ډیفنس سیمه کې د جون په لومړۍ نیټه د نامعلومه وسلوالو لخوا تختولې شوې ټولنیز فعال، وکیل او سیاستوال جبران ناصر بیا سلیری ساعت وروسته بیګا د جون په دویمه نیټه خپل کور ته ستون شوې دي. د راخوشي کېدو وروسته جبران ناصر بیګا د شپې د جون په دویمه نیټه خبریالانو سره په خبرو کې وویل، پاکستان کې څوک تختول څه نوې خبره نه ده او زه اوس هم په خپله مبارزه ولاړ یم او جاری به ساتم.
پاکستان کې اندر لاپتہ ہونا کوئی نئی بات بھی نہیں ہے اور کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے.
دیوائی په پاکستان کې لا درکه کېدل سنوي خبره هم نه ده او ساجبه خبره هم نه ده. هغه ټول ملګری خبريالان، د وکیلانو ټولنه، مدني ټولنه او سیاستوال چې زما لپاره دعاګانې او هڅې کړي، مننه کوم چې زه په خوندي توګه کور ته راستون شوم. زه اوس د خپلې کورنۍ سره یم او د ټولو خلکو مننه کوم.
اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں.
جبران ناصر د خپلې تختونی د پیښې په اړه نور څه معلومات شریک نه کړل. نوموړي ویل چې زما به څه مبارزه وي چې خلکو زما او زما له کورنۍ سره ودرېدل او زما د راخوشي کولو لپاره غږ پورته کړي، نو زما هغه عزم او مبارزه به په خپل ځای وي. دا له هغې وروسته ده چې جبران ناصر د جون په لومړۍ نیټه د ښار په ډیفنس سیمه کې نامعلومو وسلوالو تختولی وو. د جبران ناصر میرمن منشا پاشا په خپل ویډیو بیان کې ویلي وو چې دوی د کور په لارې روانو چې یو سپین ډبل کیبن موټر یې لار ونیوله او شاوخوا 15 وسلوالو په زور جبران ناصر لزان سره بوتللې. د جبران ناصر د تختونې د پیښې وروسته د پاکستان د بشري حقونو کمیشن تر څنګ په ټولنیزو رسنیو بیا د بشري حقونو فعالانو سختې اندېښنې ښودلې وې او په سمدستي توګه د جبران ناصر د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. هم په دې ترڅ کې بیا پرون د جون په دویمه نیټه د کراچۍ پریس کلب نه بهر په ګڼ شمېر کې مدني فعالانو احتجاجي مظاهره کړي او د جبران ناصر د خوشي کولو سره په پیښه کې د ککړو کسانو په ضد د کوټلي ګامونو اخیستو غوښتنه کړي. یادی مظاهری یو ګډونوالی او مدنی فعالی ماروی مظهر بیا مشال ریډیو ته وویل یو داسې تن تختول چې په ټولنه کې د بشري حقوقو خبره کوي پوهاوی ورکوي د هغه تختونه زمونږ لپاره لوی زیان دی
او هم آج یہاں کھڑے ہیں احتجاج میں
مونږ نن دلته په دې احتجاج کې ولاړ یو چې ولی یو داسې انسان پورته کړی شوی دی چې تل یې د مدني ټولنې ملاتړ کړی دی جبران ناصر یو زړور سړی و چې هر ورځ به د بشري حقوقو په اړه خبرې کولې خو که داسې سړی وتختول شي چې زمونږ د ټولو حق دی نو دا د مدني ټولنې لپاره لوی زیان دی
جبران ناصر دره خوشی کې دوه وروستو د سیمې پولیسو ایس ایس پی سید اسد رضا بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د جبران ناصر د تختونې د پیښې په اړه پوره پلټنې کوي چې څوک په دې پیښه کې ککړ دي د جبران ناصر د تختونې پیښې مقدمه د جون په دویمه نیټه د هغه میرمنې منشا پاشا په مدیت کې د کراچۍ په کلفټن پولیسو تانه کې درج شوي چې د تختونې او نورې مادې پکې شامل دي بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب بیا د جون په دویمه نیټه بیګا د شپې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د سن وزیر اعلی د پیښې نوټس اخیستی وو او موږ هم د دې پیښې په اړه ډېر اندېښمن وو
میں ذاتی طور پر جبران کو جانتا ہوں
دی وائز زپا ذاتی توگا جبران ناصر پی جنم هغه یو وکیل دی او مونږ یوازې په الیکشن کې هم برخه اخیستی په داسې ډول د یو تن تختول زمنګ لپاره هم د اندېخنی خبره ده د پی خیرستو زده هغه له کورنۍ سره په تماس کې وو جبران خپل کور ته بیرته راغلی دی او دا یو ښه خبره ده خو بیا هم د پی خی پورا پلټنی بکیږي او چې څه هم معلومات مخې ته راغلل مونږ به تاسو سره شریک کړو
دوستو کې سات شیر کر لیے جائیں گے
بلخوا په کراچۍ کې د سپریم کورټ بار کونسل غړی وکیل صلاح الدین گنڈاپور ایڈوکیٹ بیا وای چې د جبران ناصر په دې ډول تختول د ریاستی ادارو لخوا د وکیلانو مدني فعالانو لپاره یو ښکارا پیغام لري
دا ښکاری داسې چې ریاست چې سټیم کمزوري طرف ته روان شي نو دا هر چا نه خطر کوي او خصوصا دا هغه خلکو نه خطر کوي کم چې کم د هیومن رائټس لپاره کار د زما په خیال باندې دا خلکو اغوا چاہے د جبران ناصر دی چاہے د سمی احمد دی یا دغه علاوه د صحافیانو طالب علمانو څومره اغوا شوی دی دا د انساني حقوق خلاف ورزی ده او د قانون خلاف ورزی
دا په داسې حال کې چې 13 اونۍ خبریال سمی ابراهیم په اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو لخوا تختولې شوی وو او بیا شپږ ورځې وروسته بیرته خپل کور ته ستون شوی بلخوا انکر پرسن عمران ریاض خان چې د نفرت د بیانونو په تور د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د مای په 11 نیټه د سیالکوټ هوایي ډګر څخه نیولې شوی وو او بیا د نامعلومه کسانو لخوا ونیولې شو چې لا هم رکتے نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅ لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کلو هرڅ خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
اوریدونکو نن د 2023 زیږدیز کال د جون پر درېمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 2015 تلین ده هغه په 1947 زیږدیز کال کې په معافی غواړم هغه په 1947 زیږدیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو د احمد شاه بابا په بچا کې دوسر د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ سره پراخ شو دغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې بیا د هندستان تر سرهنده او له امو سیند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و د احمد شاه بابا دوه مهم کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي احمد شاه زمي په دې اړه راپور جوړ کړی
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونه په کور هرات کې زیږیدلی وو د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي ورسته د جرګې پر نه هم ورځ صوفی درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښې شود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در خبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږې راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه وړتیا او پوهې او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وشغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وې چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو دپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتې ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونا سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینې هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بېعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وې نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګه کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمېر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله. خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځان ته واړاوه. نادرشاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمېر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې له مشهد 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نه سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړې و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړې و، مګر خپل پایتخت یې نه په لاهور، نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه، بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو، د ټولو جنرالیو، د ټولو ادبیاتو، د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوب کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودی، سلطان ابراهیم لودی، سلطان سکندر لودی، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه کې یو خوا جنرالي ته توجه کړې و، نو بل خوا علم او ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او شار جوړول ته هم توجه کړې و او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ. بل خو د په اثر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه له خوا وران شوی و. پر دې سربېره د خپل پادشاهي یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپل خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل. بل خو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخنیو ولورسته هلته پات نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نور پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نور پشان په هند کې ورکسي. هغه پوهېدی چې د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې لمانوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوې ګمبد جوړ شوی ده.
دا مشال ریډیو ده.